سلامونه ستړي مشه د آزاد رادیو خبری مجلې ته موز فرید سیال هر کلی کوم په دې خبری مجله کې د افغانستان څخه د خبرونو او راپورونو ترڅنګ به د نړۍ له حال هم خبر کړو خو په پیل کې لانډ خبرونه نن د زمري 28مه له برېټانیا څخه د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته اخیستو یو سلو دریمه کلیزه ده د افغانستان د نن او بهر یو شمیر افغانان د خپلواکۍ جشن لمانځي خو له ځینو ولایتونو لکه کونړ او ننګرهار څخه د ترلاسه شوو راپورونو له مخې طالبانو هغو خلکو ته خبرداری ورکړی دی چې درې رنګه ملي بیرغونه یې پر خپلو کورونو یا دوکانونو نصب کړي دي طالبانو په څو نورو ولایتونو کې هم په رینجر موټرو کې په لاټ سپیکرونو کې پرون اعلانونه وکړل چې درې رنګه بیرغونه خلک دې لرې کړي او که چا د دوی دا غوښتنه ونه منله د مقامات له جبهې سره به د همکارۍ په تور ونیول شي له بلې خوا بیا د طالبانو حکومت وایي چې نن د کابل په ګډون د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د خپلواکۍ ورځ لپاره چمتووالی نیول شوی او غونډې کیږي یو شمېر افغانان د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې هم نن د افغانستان د خپلواکۍ جشن لمانځي نن په نړۍ کې د بشري مرستو نړیواله ورځ ده د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي رامزل اکبروف په ټویټ کې نړیوال مخاطب کړی دی او ویلي دی چې د افغانانو ملاتړ مهم دی دا د بشري مرستو په مناسبت په خبره کړي پیغام کې وویل
نن په افغانستان کې د بشري مرستو د رسونکو د کار ادامې ته درناوی کوو په ځانګړي ډول د هغو مېرمنو هڅو ته چې د افغانستان خلکو ته د کومکونو د رسولو په لومړۍ کرښه کې دي
اکبروف زیاته کړه چې په افغانستان کې نږدې 2 میلیونه خلک له لوږی او قحطۍ سره مخامخ دي د ملګرو ملتونو لاټکلونو سره سم د اوس لپاره په افغانستان کې د ډیرو بیوزلو شمیر 22 میلیونه ته رسیږي د انډونیزیا ولسمشر جوکو وودو وودو نن وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د چین ولسمشر شي جینګ پینګ به د جیشل یا د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې برخه واخلي ټاکل شوې ده چې دا غونډه د نومبر په 15 او 16 د انډونیزیا په بالی ټاپو کې وشي ولسمشر وودو وودو همداراز وویل چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ته د دې سربېره په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده چې اوکراین د جیشل هیوادونو غړاینه دی دراپورون لمخې زلنسکی د خبره تایید کړی ده چې دی به یا شخصا او یا هم په مجازي توګه په دې غونډه کې ګډون وکړي او په کریمیا ټاپو وزمه کې چې روسي لخپل خاورې سره یو ځای کړی ده سرچینی وایي پوزي هډې تڅیرمه لکتر لګه څلور چاودنې شوې دي په سیوستوپول کې د روسي لوري ټاکل شوی مسؤل میخائیل رازورجوف پرون وخت ویل د چاودنو هیڅ زیان نه دی اړولې د دې چارواکي په وینا دا چاودنې د سیوستوپول خار شمال ته د بل بیک پوزي اډې ته نږدې شوې دي د رازورجوف په وینا د روسي هوایي ځواکونو د اوکران یو بی پلوټ الوتکه هم نسکوره کړی ده وړاندې په خبرونه کې دا مطالب درته لرو په افغانستان کې نن د خپلواکۍ یو سل درې مې کلیزه په ښکارا او ویر سره منزل کیږي
طالبانو له خوانه ورځ دولت مراسم باندې منزل کیږي
مخکې چې دا ورځ راتله خلک وړ بیرغونه بیرایسته ده نور څه ښکاله نه ست هغه هیڅ هم نه ست نه اجازه ورته ورکړي
طالبانو له نړیوالو سره د ښه تعامل غوښتنه تکرار کړې ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن پر دې غونډه کوي چې د طالبانو پر مشرانو د سفر بندیز ولګوي او کنه خو بیا شمیر افغان مېرمنې د بندیزونو پلوي کوي او د نورو مطالبه ترڅنګ مو په دې خبرونه کې په روزګان کې د درمرتنونو او ډاکټرانو څخه د خلکو له شکایتونو هم خبرو
چې و نو څه بازار تر راوي 15 د وخنو ته واروي د لاس رقم قیمتونه در کې یو کښته یو ولول
تر دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن په افغانستان کې د خپلواکۍ اوسلو دریمه کلیزه ده یو شمیر افغانان د نورو کلونو په پرتله سه کال دغه ورځ کمرنګه او لویره ډکه بولي. د دوی په وینا په تیرو کلونو کې د درې رنګه بیرغ تر څنګ جشنونه او همدراز ملي کېدلی، خو سه کال په افغانستان کې له سیاسي تحول وروسته د دې ورځې په مناسبت هیڅ هم نشته. له بلې خوا بیا د طالبانو حکومت وایي چې نن د کابل په ګډون د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د خپلواکۍ ورځې لپاره چمتووالی نیول شوی او غونډې کېږي. جزئیات په دې راپور کې.
کابل کې د خپلواکۍ ورځ خولتیرو کلونو کم رنګه د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ګټلو یو څلور درې مکلزه داسې محل را رسیدي چې په دغه هیواد کې طالبان واکمن دي. یو شمیر افغانانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د سکل خپلواکۍ د ورځې لپاره ځانګړي مراسم نه دي نیول شوي او هر څه به خواند دي. د اورزګان ولایت وسیدونکو احسان الله وای سکل ملي بیرغ پر تخ خپلواکۍ هیڅ خوان نه لري.
ما خو چې ولیدل دروازه چمتووالی نسته، مخکې چې به دوه دوره راتله خلک به ډیر چمتووالی وته نیولی و، بیرغونه به راسته ده، ملي بیرغ به راسته دي، نو سشکاله نسته، هغه هیڅ هم نسته، نه اجازه ورته ورکړی ده دروازه.
د کندوز ولایت وسیدونکو مبین بیا چمتووالی کمرنګه بولی وای خلک نه هلی شوي.
داسې حال کې لمانځو چې نوشو کولای په هیواد کې خپل بیرغ رپاند وساتو. په کندوز کې نن طالبانو لخوانه دغه ورځ په یو لړ مراسم باندې لمانځل کیږي، خو په دغه مراسمو کې هیڅ د افغانستان د رنګ ملي بیرغ نشته ده چې ډېری خلک ناهیلي دي.
له دې سره خو کې د طالبانو حکومت په وی خبر پاڼه کې د خپلواکۍ ورځ د مبارکۍ ترڅنګ ویلي چې د طالبانو حکومت د افغانانو ټولو تاریخي ارزښتونو ته درناوی او ساتنه کوي. په داسې حال کې چې درې رنګه بیرغ د دوی له حاکمیت را پدی خو لپامه غورځول شوی او ان ځینې وختونه د ملي بیرغ په تړاو کسان ډبول او شکنجه کړي هم دي. د طالبانو د حکومت وین زبیولا مجاهد د خپلواکۍ ورځ د چمتواله او همدارس د هغه ادعاو پاړه چې طالبانو ځینې کسان د ملي بیرغ په تړاو غوښلي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل.
استقلال خو د افغانانو یو لوی افتخار دی. دا ورځ ټول افغانان نن مانځي. په ټولو ولایتو کې د کابل په شمول لوی غونډې پام کې نیول شوي دي او افغانان به دا ورځ د خپل هغه تاریخي ورځې په حیث ولمانځي او تر پایه به انشاءالله د خوښۍ او اظهار وکړي. البته په ځینو مسایلو سره حساس وي، خدای مکړه یا د خلکو ترمنځ تنازع او اختلاف راپورته کوي، هغه برخه کې به کېدای شي امنیتي ارګانونو د احتیاط مشوره ورکړي.
د افغانستان د خپلواکۍ او سولډری مکالزه داسې محل را رسیدي چې لدی وړاندې په پتیرو کلونو کې د خپلواکۍ مراسم په شاندارو مراسمو سره د افغانستان په ګوټ ګوټ تن منځل کېده، خو سه کال دغه ورځ او منځنې لتیرو کلونو سره توپیر لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټه په خپل تازه راپور کې ویلي دي افغانستان اوس مهال یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای بدل شوی دی. په دغه راپور کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل یو ستراتیژیکه ماته بلل شوی ده. جزئیات په دغه راپور کې.
د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې د جمهوریت خواهانو لخوا افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو د څرنګوالي پاړه په 115 ورقي راپور کې ویلي چې دغه چاري امریکا له ستونزو سره مخ کړي. دغه راپور چې پنځمه نو وخت له افغانستان د ستراتیژیک ماتو د امریکایي ځواکونو د وټلو د څرنګوالي پاړه خبر شو، پکې ویل شوی چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو پریکړې ډیرې ناسمه پایلې لزان سره درلودي. د دې راپور په یو برخه کې لیکل شوی له هغه وروسته چې امریکا په بیړه له افغانستان د وټلو پریکړه وکړه، دا هغه محل چې د لس امریکایي سرتیري ووجل شول او دغه چاره د امریکایانو ژوند نور هم لګواخ سره مخ کړ. د راپور لمخې له دغه پریکړه سره د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د امریکا دښمنان باجوره تشوه. د امریکا په سنا مجلس کې د جمهوریت خواهانو غړی مایکل مکول د دې راپور تر خبرېدو وروسته له خبريالانو سره په خبرو کې وویل:
موږ نور سرګي او غوګونه نه لرو، ټول خو تیار ده. موږ نه یوازې دا چې په افغانستان کې د طالبانو او القاعده او داعش له اړخ په تیار کې یو، بلکې د چین، روسیې او ایران لخوا هم په تیار کې یو. موږ په تیار کې یو، په ځنګړ ډول د افغانستان غندې هیواد کې په تیار کې پاتې کېدل ډېر خطرناک ده. موږ په هیګو چې د القاعده شبکې غړي ډېر او غوی اوس یو امن پټنځای پیدا کړی.
د دې راپور په برخه کې دا هم ویل شو چې د بایدن ادارې ځنې غړي په دې پوهیږي چې افغانستان د امریکا وتل یو ستراتیژیک ماته او د یو خوزش ته مرحله بللې. له دې وړاندې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن ویلي و چې په افغانستان کې خپل هدف ته رسیدلی او له ترهګرۍ سره په دغه هیواد کې خپل مبارزې ته دوام ورکوي. په دغه 115 ورقهي راپور کې په کابل کې د امریکا لخوا د ایمن الزواهري وژل کېدل ستایل شوی، خو ګواښ شوی چې اوس مهال افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای بدل شوی. د داعش د خراسان برخه او القاعده شبکې خپل حضور ته په دغه هیواد کې دوام ورکوي. د دې راپور په دوام لیکل شوی چې د امریکا وتل او خپل ډیپلوماټیک حضور پای ته رسول افغانستان هغه هم پرته له کوم قید او شرط نه ده چې امریکا د ترهګرۍ په وړاندې متحده نه ده. د دې راپور په حواله هغه افغانستان چې اوس مهال د ترهګر حضور پکې پراخ دی او هغه ترهګر چې د طالبانو له حاکمیت سره له زندانونو آزاد شو دا یو خطا ده. طالبانو د دې راپور تر خپرېدو څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې ویلي و چې دوی په افغانستان کې هیڅ یوې ترهګرې ډلې ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. دوی ویلي و چې د القاعده شبکې سره د دوی اړیکې قطع شوې او له افغانستانه نورې نړۍ ته هیڅ ډول خطر نه دی پیښ. خو د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهري وژل کېدل دوی دغه ادعا هم له ګڼو پښتنو سره مخ کړه.
ازادي خبری مجله اوري.
د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله خانزاده امریکا ته خبرداري ورکړی چې د اسلامي حدودو پلي کولو لپاره یو ځل بیا له دغه هیواد سره جګړې ته چمتو دی. ملا هیبت الله له امریکا سره تعامل خپل غلامي بللی او ویلي دي چې نړیواله ټولنه غواړي د تعامل او رسمیت پیژندلو لپاره په افغانستان کې د بشري حقوقو په پلمه دوی لخپلو پریکړو وګرځوي. که څه هم د طالبانو د حکومت د ویاندویانو لوري رسنیو ته د نوموړي داسې وینا ستول شوی چې بشپړ نه ده، خو د افغان اسلامي اژانس په ګډون ځین رسنیو د ملا هیبت الله د وینا په حواله د دې څرګندونو راپورونه ورکړي دي. نور حال په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت مشر او رهبر ملا هیبت الله خونزاده امریکا ته خبرداري ورکړی چې د اسلامي شریعت د حدودو پلي کولو لپاره له دوی سره بلې جګړې ته چمتو دی. که څه هم د طالبانو د حکومت ویاندویانو لوري رسنیو ته د نوموړي داسې وینا استول شوی چې بشپړ نه ده، خو د افغان اسلامي اژانس په ګډون ځینو رسنیو د ملا هیبت الله د وینا په حواله د دې څرګندونو راپورونه ورکړي دي. افغان اسلامي اژانس په راپور کې راغلی چې نوموړي له امریکا سره تعامل خپل غلامي بللې او ټینګار کړای چې په هیڅ قیمت به د شرعي حدودو د جاري ساتلو پر څرنګوالي له دغه هیواد سره تعامل ونه کړي. د نوموړي په حواله راغلی چې زه له نړۍ سره د شریعت د نه تطبیق پریکړه نه منم، ان که خپل ژوند هم له لاسه ورکړم زه به یې ونه منم، زه به بیا له هغوی یعنی امریکا سره جګړه وکړم. دوی د بشري حقوقو په پلمه د شریعت نه پلي کېدل غواړي. دا مسایل له دوی سره د دوه په تړون کې نه دي منل شوی. ملا هیبت الله ویلي چې امریکا په نړۍ کې د ډیموکراسۍ د پلي کولو هڅه کوي، خو په افغانستان کې د دې ډول عمل لپاره هیڅ ځای نشته. ملا هیبت الله خونزاده ورسته له هغې د سرګندونې پرون پنځشنبه په کندهار کې په یو غونډه کې وکړي چې له دې مخکې د جولای په 9 نیټه په کابل کې د امریکا له لوري د القاعده ډلې مشر ایمن الزواهري وزل کېدو پر طالبانو د نړیوال لوري نیوکه او شکونه لدی عمل زیات کړي چې ګواکې دوی د القاعده ډلې سره لا هم پراخ یاړي کې لري، هغه څه چې طالبان یې ردوي. خو نوموړی د خپل وینا په یو برخه کې چې ازادي راډیو یې هم غږ په اختیار کې لري، ټینګار کوي چې له نړۍ سره باید د اسلامي شریعت او ملي ګټو پر بنسټ تعامل وکړي. نوموړی تر دې مخکې هم د جولای په لومړۍ نیټه په کابل کې د دینی عالمانو په ستره غونډه کې ویلي و په هیڅ صورت به د نړیوالو فشارونو ته تسلیم نسی او تعامل به ورسره ونه کړي، ان که اټوم بم هم پرې وکاروي. بلخوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په همدې غونډه کې وویل دوی له سیمه ایزو هیوادونو سره ښې اړیکې لري او اقتصاد محوره سیاست یې غوره کړی، خو غواړي د ډیپلوماټیکو اړیکو له لارې له نړیوالو سره اړیکې پراخې کړي. خو د سیاسي چارو ځینې پوهان وایي د ملا هیبت الله اخونزاده دا ډول څرګندونې نه یوازې دوی بلکې هیواد به د لا انزوا پر لور بوسي. د سیاسي چارو پوه نجیب آزاد ازادي راډیو ته وویل طالبانو د خپل واکمنۍ لپاره لا تر دې دمه په افغانستان کې اکثره بشري حقوقونه نقص کړي چې له دې عمله به هم هیڅ یو دور سره تعامل ونه کړي.
څوګونه نور بیلګې دي چې په هیڅ انوان د نړۍ سره د تعامل خوا د طالبان نه دي روان، بلکې له بده مرغه افغانستان هم د نړۍ څخه انزوا ته بوتي.
که څه هم تر دې دمه د ملا هیبت الله خونزاده د دې خبرداري او څرګندونو په اړه امریکایي چارواکو څه نه دي ویلي، خو وړاندې په بیلابیلو خبري ناستو او خبر پاڼو کې ټینګار کړی چې دوی لا هم طالبان تر نظر لاندې لري او په هیڅ صورت کې به ورته د امریکا پر ضد اقداماتو اجازه ورنه کړي.
ازادي رادیو ماشومانی خبری مجله. په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې.
بیا به ام افغانستان کې تم شو. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینې کړي چې نن جمعه او سبا شنبه به د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې شدید اورښتونه وشي. د دې ادارې پر اساس نورستان، کونړ، بدخشان، ننګرهار، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، تخار، کاپیسا، پروان، بامیان، سمنګان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیکا، پکتیا، غزنی، زابل، اورزګان، غور، کندهار او هلمند هغه ولایتونه دي چې د سخت اورښتونو او په نتیجه کې د سیلونو د جاری کېدو اټکل کیږي. د هوا پیژندنې د ادارې له وړاندوینې سره سم په ځینو سیمو کې ممکن تر 70 ملي متر پورې باران ووري. په افغانستان کې روستیو سیلونو سلګونه کسان مړه کړي او مرګ شوبل وراړولې ده. لزګونه جریبه کرنیز زمکه او سلګونه کورنۍ هم ویجاړ کړې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د هغو چاودنو په اړه خپل ژور اندېښنه وښوده چې روانه میاشتې له کبله د ماشومانو په ګډون تر 250 زیاتو کسانو ته مرګ شوبله اوښتې ده. انتونی ګوترش د تېرې چهارشنبې چاودنه هم په کلکو ټکو غندلې ده چې کابل کې په ابوبکر جومات کې وشوه او د طالبانو په وینا تر 30 زیات کسان په نتیجه کې ووژل شول. د ملګرو ملتونو د پرونی اعلامیې له مخې د ملګرو ملتونو سرمنشي د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي خودلې او ټپیانو ته یې د عاجلې شفا غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو په اعلامیه کې ویل شوی دی د تروریزم هر عمل او جنایت غیر مواجه کار دی. د اعلامیه په وینا ټول افغانان په سوله کې د ژوند کولو او د خپلو مذهبي ازادۍ د تجربه کولو حق لري. وربشو اوکراین ته د اوکراین په کریمیا کې چې روسي اشغال کړی ده تیر شپه نه وخته څلور چاودنی وشوې. د محلي منابعو د معلوماتو په اساس دغه چاودنی بل بریک هوایي ډګر ته نږدې رامنځته شوې دي. په دې اړه باندې تفصیل تر یوې خبرتیا وروسته.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم. لازادی رو سروسی او ترنو رو زرد افغانستان سیمی او نریل حالاتو خبر شد.
پر سیوستپول د روسیې لخوا د تپل شوی ادارې یو چارواکی میخایل رازورژوف پر خپل ټلګرام تیر شپه نا وخت لیکي چې د روسیې هوایی دفاعي سیستم په دې توانېدلی چې د اوکراین یوه بی پیلوټ الوتکه له منځه یوسي. نوموړي ویلي چې دغه غلطه چاودنو زیان نه دی اړولی. په همغه ورځ یو روسي چارواکي په کرچ ښار کې هم ویلي و چې دغه غلطه هوایی دفاعي سیستم فعال شوی دی. کرچ د کریمیا ټوپ وزمي په لری ختیځ څنډه کې پروت دی چې دغه غلطه د کریمیا پل په نوم د روسي لخوا جوړ شوی سړک او د اورګاډي پټلۍ ته نږدې دی. دا پل له اوکراین څخه نیول شوی کریمیا د روسي له خاورې سره وصلوي. چارواکو ویلی چې خار او پل ته کوم خطر متوجه نه دی. د کریمیا د پل په 2013 کال کې بشپړ شو او پرې 4 میلیارډ لګښت راغلی. کریمیا د اوکراین د خاورې برخه ده چې په 2014 کال کې روسیې له ځان سره زمیمه کړه. له هغې راوروسته په وروستیو څو ورځو کې په کریمیا کې پر روسي اهدافو چاودنې زیاته شوې دي. د اگست په 14 د کریمیا په شمال کې د روسي د مهماتو په یو ډیپو کې چاودنه وشوه چې روسي چارواکو دا د سبوتاژ یو پیښه وګڼله. د اگست په 19 په ساکي هوایي ډګر کې چاودنې وشوې چې لږ تر لږه 9 روسي پوځي الوتکې یې زیانمنې کړې. اوکرایني چارواکي په څرګنده د دې چاودنو مسولیت نه مني، خو یو اوکرایني چارواکي د نوم نه اخیستو په شرط نیویارک ټایمز رسپانې ته ویلي چې د اوکراین هغه پوځي ډله چې د دښمن د لیکو تر شا کار کوي د دې بریدونو ځینې ترسره کړي دي.
له خبرونو ور اخوا
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن پر دې خبرې کوي چې د طالبانو پر یو شمېر مشرانو د سفر بندیزونه ولګوي یو کنه. په دې ترڅ کې یو شمېر خزینه فعالانو د دې بندیزونو د لګیدو ننګه کړې ده. جزئیات یې په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د یو شمېر مشرانو د سفرونو په اړه د ملګرو ملتونو له لوري د بندیزونو معافیت نن جمعه د اگست 19 نیټه پای ته رسیږي او ټاکل شوی چې امنیت شورا په دې بحث وکړي چې آیا دا موده وغځوي او که خپله پریکړه لغوه کړي. د افغان ښځو د حقونو ځینې فعالانې له ملګرو ملتونو غوښتنه کوي چې دوی د طالبانو د سفر بندیزونو د معافیت پریکړه لغوه کړي. له دې ډلې د تر جمهوري حکومت د ولسي جرګې غړي او د افغان ښځو د حقونو فعاله سایمه خوګیرنی وایي طالبانو په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او د خپلې تیرې یو کلنې واکمنۍ په ترڅ کې پر افغان ښځو او نجونو زیات بندیزونه لګولي دي.
طالبانو په خپل نظر کې تغییر راوستو یو تجدید نظر وکړي د افغانستان د ښځو په هکله دوی کولی شي بیا ورسره نوی تعامل وکړي او که نه غیر د هغې نه لکه څنګه چې د افغانستان د ښځو اساسي حقونه تر پښو لاندې کړي دي نو دوی باید هم خپل محدودیتونه وغځوي.
بلخوا د افغان معترضو ښځو ډلې غړي او د ښځو د حقونو فعاله رازیه بارکزی وایي که ملګري ملتونه دا معافیت وغځوي د افغان ولس په حق کې به جفا وکړي.
معافیت محدودیت بر سفرهای مقامات طالبان یک جفا
دا چې د دوی د سفرونو معافیت وغځول شي دا به د افغانستان د خلکو په حق جفا وي. د دوی پر سفرونو د بندیزونو تر څنګ باید د نړیوالې ټولنې له لوري د طالبانو ترهګري ډلې پر چارواکو نور محدودیتونه هم
د ملګرو ملتونو لخوا د طالبانو 15 تنه چارواکو ته د خبرو په خاطر بهر ته د سفر کولو اجازه ورکړل شوې وه خو د جون په 20 نیټه د سازمان وویل چې د طالبانو د دوو چارواکو د پوهنې وزارت مرستیال سید احمد شهید خیل او د لوړو زده کړو وزیر عبدالباقی حقانی د سفر اجازه لغوه شوې او د پاتې 15 کسانو موده د دوو میاشتو په مخه غځول شوې ده. خو د طالبانو د حکومت چارواکي د دې معافیت ختمول د ستونزو د حل لار نه بولي. د دې سازمان لپاره د طالبانو د حکومت نومول سوی دایمي استازي سهیل شاهین چې د ملګرو ملتونو له لوري لا نه دی منل سوی ازادي راډیو ته پیو پیغام کې لیکلي دغه سفرونه د خبرو له لارې د مسایلو د حل او تفاهم لپاره ترسره کیږي او د ډیپلوماسۍ لارې باید بند نه سي. د ټولو په تاوان ده. مسایل په فشار نه حل کیږي اما په خبرو او تفاهم امکان د حل زیات دی. خلش پغم ټولګي پورته یو شمیر خزینه زده کوونکې چې د لسم او دولسم ټولګي زده کوونکې دي او د امنیتي ستونزو لامل نه غوړي پر راپور کې نوم او غاک خبرسي. ازادي رادیو سره په خبرو کې ملګرو ملتونو غوښتنه وکړه چې د طالبانو د سفرونو د مافیات لپاره کړې وړاندې دي د دوی د خوندزیو برخلیک پر روښانه او یقیني کړي. د طالبانو لوري لشپغم ټولګي پورته انجنونو ته د زده کړو د حق نه ورکول په خاطر نړیواله ټولنه غوړي چې پر طالبانو فشار راوړي چې له همدې کبله د بشري حقونو ځینو ټولنو له امنیت شورا غوښتنه کړې چې د طالب مشرانو د سفر معافیت تمدید نه کړي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
اوس باور شو روزګان ته اورزګان کې خلک وایي ځینې ډاکټران ناروغانو ته نسخې درمس پوړل کی. ناروغان او ناروغ لرونکو شکایت کوي چې یو شمیر ډاکټرانو لخوا ناروغانو ته ځینې نسخې درمس پوړل کیږي. دوی وایي ډاکټران د رمزي نسخو په لیکلو سره ناروغان دې ته اړباسي څول مشخصو دواخانو څخه په لوړه بیا درمل ترلاسه کړي. په ان وخت کې په ترنکوټ کې د درملتونونو مالکان وایي چې دوی نشي کولای د هغو کسانو ستونزې حل کړي چې دغه ډول نسخو سره دوی ته مراجعه کوي. جزئیات په دې راپور کې
لاډيري مدیر رئیس په افغانستان خو په ځنګړي توګه په اورزګان کې یو شکایت دادی چې یو شمیر ډاکټران ناروغانو ته نسخې پرمزي توګه لیکي چې درملې په ټولو درملتونونو کې نه پیدا کیږي. یو شمیر خلک وایي ځینې ډاکټران ځکه دا کار کوي چې ناروغان باید له هغه درملتونونو درمل ترلاسه کړي چې په یو ډول نه په یو ډول له دوی سره اړیکې لري. دوی وایي کله چې له دغه نسخو سره نورو درملتونونو ته مراجعه کوي نسي کولای چې خپل اړتیا وړ درمل ترلاسه کړي. د ترنکوټ ښار دوه تنه اوسیدونکو نوراغا او نصیب الله ازادي راډیو ته وویل چې ځینې ډاکټران ځکه نسخې پرمزي ډول لیکي چې د هغوی او درمل پلورونکي ترمنځ د دوا د خرڅلاو پر سر پټې معاملې موجودې وي.
څنګه خو چې د جسر زخ خپل سو بار مخسو يم کم ډاکټر چې نقصان وشته کې نو مجبور چې د دواخانه ولاسه به دوا راخي چې په ګر بازار کې بسوک د دواخانه نسول ده مخفف د رقم نکلي چې بیا غد د کس ماس او بسوک نسول ده د په دواخانه کې د نقصي مقصد 2000 روپی کې په بازار کې بل دواخانه تر د غیر زر یا 1500 کې جنډیر پارک سره چې و نقص بازار تر 1500 دواخانه ته ور یو لاس رقم قیمتونه در کې یو کښته یو لولینو
باندې خدا تجربه سره سوی در غلیم ده اوس پلانم شروع ده په دې خاطر چې یو ډاکټر توار سي د پیس سوال خو درې سو کالدارې پیس واړي تقریبا د پورت کې در سل کسل ډیر ګوري دا ډیر زره کالدارې د وی ورځ د پیس د دروازانه او بل پلا بیا د نقصان در تل کې چې په ګر شهر او ګر بیا د دواخانه د مزدور ما سي او چې د دواخانه ته مزدور درول دي بیا غ ما سي او شغل بل څوک په ګر شهر کې او ګر زده نقصان هم څوک نسی ویلای د عامه روغتیا د ریاست سم د غشتنه د ورور شراس په د بازار او ګرځي په د شخصي روغتونو او ګرځي ګورې چای استا نقصان ویل کیږي نو ویل کیږي ستا دوا ګرانه ده نه ده ګرانه
بل خو یو شمیر دوا پلورونکو ازادي راډیو ته ویل چې یو شمیر ډاکټران په نقصو کې د درملو تجارتي نوم لیکي او دا کار د ګیل عامل کیږي چې دوی په نقصو سم پونه سي حضرت الله احمد چې په ترنکوټ شار کې درملتون لري ازادي راډیو ته داسي ویل
دا نقصه خو چې دې مرتبه خځه زیات راول کیږي د ډېر نقصه راول سیمه جبه ته جواب کو ځکه هغه د وطن خلک دي یو پلا یو ځایبلار سی بیا بل ځایبلار سی بیا چې درته پر ورځي عادت بیا د چند روپې نه خپل کیږي مکمل تورې نه لیکي مخفف تورې هغه د دواخانه ولا چې هغه سره سبب سره معلوم کړي چې دغه شی د پلانکې دی واده نو هغه بل چاته نه معلومې په ټوله چیرې کې داسې نقصه ستا چې زبې ورتراوم په ټوله چیرې کې څوک نسی وایې بیا د خانه ما سوا
د درملتونونو مسولین وایي د جستونز پرمنست کېدو کې نه وازی د زینو شخصي روغتونونو او کلینیکونو ډاکټران لاس لري بلکې د دولتي روغتونونو یو شمیر ډاکټران هم په دې معاملې کې شکیل دي بل خو به یو شمیر ډاکټران د غي داوی ردوي او وایي چې د کاری بوختیا او ناروغانو د زیاتوالي لکبله نسی کولای چې په وازی توګه نقصول کی په همدې حال کې د ورزګان ولایت د عامه روغتیا ریاست د یو شمیر ډاکټرانو لخوا په رمزي ډول د درملو نمونه لیکل له قانوني پلوه سرغړونه بولی د دې ریاست رئیس محمد الله روحاني وایي کچیر د ډاکټرانو لخوا د غړول سرغړونه ولیدل سي دوی به عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي
روښتیا هم د خلکو شکایتونه به تر حد پورې پر ځای خو ټول ډاکټران هم دا سینه کوي هغه د قوانینو برسی مدیر او د خصوصي سکتور نماینده ته مې وظیفه ورکړې ترڅو پورې چې دغه ډاکټران تشخیص او معلوم کړي او بیا به هغو ته هدایت وکړو ترڅو چې په راتلونکي کې د دغه کار څخه خلاص واخلي که نه واخلي بیا به د هغو دپاره د جزا یو لار چاکو
دا په داسې حال کې د خلکو په افغانستان کې د سمو روغتیایي خدماتو له نشټوالي شکایت کوي په افغانستان کې د معیاري روغتیایي خدماتو نشټوالي اوس یو لوی ستونزه ده چې خلک ورسره لاس او ګریوان دي
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرک نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
ما خو پر خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمونو بلډینګ او سوروی سرمونو
داکتر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو
نن د زمری اتوشتمه له برېټانیا څخه د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته اخیستو له یو سلو درېمې کلیزې سره برابر ده په دې اړه مو ازادي راډیو ته ستاسو راستول شوی پیغامونه په دې برخه کې راخیستی دي
چون چې نن د استقلال ورځ او د استقلال د ورځې په مناسبت د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته او ټولو افغان اوریدلي ملت ته مبارکي وایم عزیزانو خبره داسې ده چې ډېرې ورځې همدلته راغلې یعنی شل کلن اشغال کاکو نو څو یو سلو درې کلن اشغال مخکې هغه هم حکو نو موږ د امارت اسلامي د اراکینو څخه غوښتنه ده چې باید دا ورځ دوی په شاندانو مراسمو سره لمانځلې وای او هغه ګاونډیانو ته هم دا ورسول یوای چې پرون جوړ شوی هیوادونه هغه خپل ازادي لمانځي او خپل مراسم لمانځي دا ورځ و موږ ته د یو پیر نظام نه ده پاته دا ورځ موږ ته د غازی بابا څخه پاته ده د غازی امان الله خان څخه قاری محمد ایوب پښتون یم
ازادي راډیو ته سلام د افغانستان ټول ولس ته سلام پروانه کې چې نن د غازی امان الله خان استقلال ورځ زموږ د بیرغ سره زموږ د کلتور سره اوز غازی امان لخان خونه کاتر و خسل کالا فتحم ده بیرک ده علماء و ده انجنران و ده ساینسپوهان و ده جنرور و ده طول پا مشوره جرسته و اتا پا جی بیرک که کم گناه استه.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421.
ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید.